بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
محترم اوریدونکو اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یوسلو شپږڅلوېښتم څخه تر یوسلو اتهڅلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلی العظیم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکی او مهربان دی. له دې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوي دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګري شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتي نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمون گناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخه، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران ریډیو عزت منوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. نن د سه شنبې ورځ د 1400 لومړي هجري لمریز کال د لړم د میاشتې لسمه نیټه ده، چې د 1444 هجري قمري کال د ربیع الثانی د میاشتې شپږمه او د 2022 میلادي کال د نومبر د میاشتې لومړۍ نیټه ده. خوږو دونکو، تاسو په دغه خبرونه کې اول خبرونه اوریدلی شي، بیا یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې سیمه ییز مکانیزمونه په جنوب کافغاز کې د تاوتریخوالو حل لاره نومیږي، بیا به د تاریخ پاڼې پروګرام درته وړاندې شي، ورپسې د پو بنسټ شرکتونو په هکله ځانګړی پروګرام لرو، او په اخیر کې به په تیرونیا کې منځنی ختیځ پروګرام هم درته وړاندې کړو. خواګور دونکو، تاسو زمونږ انټرنیټ پاڼې ته هم ورتللی شي. زمونږ د انټرنیټ پاڼې درک دی farstoday.com/bs. اوس به راشو د دې وخت نړیوالو او سیمه ییزو خبرونو ته لنډې دمې وروسته. وخت په ایران کې د سهار شپږ بجې. لومړی د مهمو خبرونو لنډیز. د لړم په 14 نیټه د ایران په 900 ښارونو کې ستر لاریونونه ترسره کیږي. د سیمې عرب هیوادونه د اختلاف د رامنځته کولو کوشش کوي او د افغانستان میرمنو پرون مظاهره وکړه. اوس پورا خبرونه صادق حسین درته وړاندې کوي. د ایران په څه د پاسه 900 ښارونو کې لاریونونه ترسره کیږي. زمون خبریال راپور کړی د لړم د 14 نیټې د یوم الله د لمنځلو د کمیټې مشر وحید جلالزاده د ایران په څه د پاسه 900 ښارونو کې د لاریونونو د ترسره کېدا خبر ورکړ. د روان میلادي کال د نومبر د میاشتې 14مه، یعنی د لړم د میاشتې 14مه نیټه، په ایران اسلامي جمهوریت کې له نړیوال استکبار سره د مبارزې ملي ورځ ده. 43 کاله مخکې په همداسې ورځ، یعنی د 1909 میلادي کال د نومبر د میاشتې په 14مه او د 1450 هجري لمریز کال د لړم د میاشتې په 14مه نیټه، د ایران محصلینو د ایران د اسلامي انقلاب پر ضد د امریکا په ډیرو دسیسو باندې اعتراض کې په تهران کې د امریکا د جاسوسۍ ځاله، یعنی سفارت، ونیو. د لړم د میاشتې 14مه نیټه د غراز د ایران د اسلامي انقلاب د تاریخ په درې حساسو پړاوونو کې د درې مهمو پیښو یادونه کوي. درې مهمې پیښې د 1940 میلادي کال د نومبر په 14مه، یعنی د 1340 هجري لمریز کال د لړم د میاشتې په 14مه نیټه، ترکیې ته د حضرت امام خمیني رحمت الله علیه د جلا وطن کېدام د 1941 میلادي کال د نومبر د میاشتې په 14مه، یعنی د 1450 هجري لمریز کال د لړم د میاشتې په 14مه نیټه، د پهلوي رژیم لخوا د ایران د زده کوونکو د وژلې، یعنی د زده کړونکو د ورځ، او د ایران د اسلامي جمهوریت د بنسټګر حضرت امام خمیني رحمت الله علیه د لارې د پیروي کوونکو محصلینو لخوا په تهران کې د امریکا د جاسوسۍ د ځالې د نیول کېدا ښودنه کوي، چې درې واړه پیښې د ایران د ملت له استکبار سره د مبارزې په بهیر کې د بدلون پیچومې بلل کیږي. د ایران د لړم د میاشتې د 14مه نیټې د یوم الله د لمنځلو د کمیټې مشر وحید جلالزاده په یوه خبري کمپرنس کې په تیرو څو اونیو کې د ایران په ځینو ښارونو کې د بلوا او د رامنځته کولو لپاره د دښمنانو کوششونو ته یې په اشارې سره وویل د ایران ملت اجازه نه ورکوي د دښمن د هیواد په ملي وحدت باندې حمله وکړي. د سیمې عرب هیوادونه د اختلاف د رامنځته کولو کوشش کوي. فارس خبری اژانس راپور کړی د ایران د اسلامي شورا مشر محمد بکر کالیباپ وویل د سیمې ځینې عرب حکومتونه په خارجي لاسوهنو سره د اسلامي هیوادونو ترمنځ او په سیمه کې د اختلاف د رامنځته کولو هڅه کوي. د ایران د پارلمان مشر محمد بکر کالیبا پرون د سوریه او د ایران د پارلماني دوستۍ ډلې له نائب رئیس میرمن هیپا جمع او سرپلاوي سره په کتنې کې له صهیونیست رژیم سره په مقابلې کې د مقاومت د جبهې په اهمیت ټینګار وکړ. کالیبا دغه را د سوریه او د ایران د اسلامي جمهوریت د اړیکو د مخینې په یادونې سره زیاته کړه. په سیاسي، اقتصادي او پوځي حوزو کې د تهران او د دمشق د پارلمانونو او د حکومتونو په سویه د ایران او د سوریې راشه درشه اړیکې نږدې او مخینه لرونکي دي. د سوریې او د ایران د پارلماني دوستۍ ډلې نائب رئیس میرمن هیپا جمع هم له ترهګرۍ سره په مبارزه کې د سوریې له ملت او حکومت څخه د ایران د اسلامي جمهوریت د ملتړونو په قدرونې سره وویل د ایران او د سوریې د ځوانانو وینه له یو بل سره اخیستل شوې ده او د دغو شهیدانو په سر کې ډګر جنرال شهید قاسم سلیمانی دی کوم چې د سوریې د ځوانانو لپاره د سرشیندنې او د زړورتیا په بیلګې بدل شو. ایران د امریکا په یو شمېر کسانو بایکټونه ولګول. فارس خبری اژانس راپور کړی د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزارت په یوې بیانې کې د امریکا لس کسان او څلور ارګانونه د بایکاټ په پیرس کې شامل کړي دي. د ایران د اسلامي جمهوریت د باندنیو چارو وزارت بېګا په یوې خبرپاڼه کې د امریکا د یو شمېر کسانو او ارګانونو پر ضد د بایکاټ د لګولو خبر ورکړ. په دغه بیانې کې زیاته شوې ده چې د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزارت د امریکا ځینې کسان او ارګانونه د بشري حقوقو ضد فعالیتونو د ترسره کولو، د ایران په کورنیو چارو کې د لاسوهنې، په ایران کې د تاوتریخوالي او د بلوا او د دودولو د ترهګر اقداماتو د تحریکولو او لمساولو له ترهګرۍ سره په مبارزې کې د ایران د اسلامي جمهوریت له فعالیتونو هڅو سره د مقابلې کولو او په نهایت کې د ایران په ملت باندې د زیات دباو د راوړلو په وجه چې د اقتصادي ترهګرۍ مزداق د بایکاټ په پیرس کې شامل کړي دي. ممکنه د امریکا یو ورځ له ایران سره موافقه وکړي. ایرنا خبری اژانس راپور کړی د ایران په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي رابرټ مالی د ایران پر وړاندې د ډیپلوماسۍ په کارچار باندې د ولسمشر جو بایډن د حکومت په ترجیح باندې ټینګار سره وویل ممکنه ده یوه ورځ له ایران سره موافقې ته ورسیږو. هغه پرون وویل واشنگټن هیله مند دی ممکنه ده یوه ورځ له ایران سره اټومي موافقه ترلاسه شي او د تهران لاسونه نه تړل کیږي. د ایران په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي رابرټ مالی په یوې وینا کې له ایران سره د غیر مستقیمو خبرو اترو د ترسره کولو لپاره د جو بایډن د حکومت د هڅو دفاع وکړه او زیاته کړه د بایډن حکومت ډیپلوماټیکو هڅو ته ترجیح ورکوي. د ایران اسلامي جمهوریت ټینګار کوي هغه وخت به خپلو اټومي ژمنو ته ورستون شي چې امریکا په خبرو یا کاغذ باندې نه بلکې په عمل کې د ایران پر ضد ټول بندیزونه ختم کړي او ایران د دغو بایکاټونو د لواکېدار رښتینوالی هم ثابت کړي. د افغانستان میرمنو په کابل کې مظاهرې وکړې. شفق نه خبری اژانس راپور ورکړی د افغانستان په پلازمېنې کابل کې ښځو د طالبانو د موقت حکومت په کړچار او د ټولنې د دغه پرګانې د زده کړې د دوام لپاره په رامنځته شویو محدودیتونو باندې اعتراض کې مظاهرې وکړې. په کابل کې پرون میرمنو مظاهرې وکړې او هغوی ویل طالبانو پرون د دوی د زده کړو مدرکونه او سندونه څیري کړل او د دغه ډلې د کابل په شهرینو پارک کې د دغه اعتراضي غونډې د خبري پوښښ لپاره د خبریالانو د فعالیت مخه ونیوله. د افغانستان اعتراض کوونکو میرمنو ویل ښځو د سوله ییزو غونډې د ترسره کولو نیت درلود خو د طالبانو چارواکو د دغه سوله ییزو مظاهرو مخه ونیوله. د افغانستان په ځینو سیمو کې د چلغوزو تولیدات زیات شوي دي. په دې هکله زموږ خبریال یو راپور لري.
ننګرهار کې د جلغوزیو سوداګر د دې ولې جلغوزیو ته د پلور لپاره د نړیوال مارکیټ غوښتنه کوي. دوی وایي د دې ولې جلغوزی د لوړ کیفیت لرونکي دي او اړینه ده چې په نړیوال مارکیټ کې وپلورل شي. احمد ولی چې د جلغوزیو سوداګري کوي او د ښار په یوه څنډه کې په ډیرو لومړنیو وسایلو د جلغوزیو له غوټو څخه د دانو ترلاسه کول پیل کړي، وایي که څه هم چې سږ کال بارانونو کروندو ته زیان اړولی خو د جلغوزیو حاصلات ښه راغلي دي. او د زیات حاصل د ترلاسه کولو اټکل کولای شي. هغه ویل دی عمله چې د ننګرهار جلغوزي د لوړ کیفیت لرونکي دي، نو باید نړیوال مارکیټ ته لار ومومي. د جلغوزي یو بل سوداګر نسیم خان وایي لا هم د جلغوزي د حاصلاتو راټولول په ډیرو عادي او لومړنیو وسایلو ترسره کیږي. هغه وایي د جلغوزي دا ډول راټولول نه یوازې دا چې د حاصلاتو د ضایع کېدو سبب ګرځي، بلکې په ځنګلونو کې د جلغوزي او نورو ونو ته هم زیان رسیږي. د نوموړي په وینا حکومت او مرسته کوونکي ادارې به د جلغوزي د حاصلاتو راټولولو لپاره عصري وسایل چمتو او د کاریګرو په واک کې ورکړي. د ننګرهار د کرنې مالداري او اوبو لګولو ادارې د جلغوزیو د برخې مشر عیسا جان عتیق ابدیانی وایي د ننګرهار په حصاره کې غلجایي شیرزادو په چیراګام هسکې مینې کوډ سپینغر نازیانو او دربابا ولسوالیو کې چې د سپینغر په لمنه کې پرتې دي په زرګونه جریبه غریزه ځمکه د جلغوزیو ونې موجودې دي چې سږ کال ترې تر دا مهال 1200 ټنه جلغوزیو غوټي راټولې شوې او دا چاره لا هم دوام لري. او د تیر کال په پرتله سږ کال د جلغوزیو د حاصلاتو د ډیرښت اټکل هم کولای شي. نوموړی وایي تر اوسه 115 ټنه خالص جلغوزي ترلاسه شوي دي. ښاغلی ابدیانی وایي د تیرو کالو په پرتله د جلغوزیو ځنګلونو ته پاملرنه ډیره شوې او په راتلونکو کالو کې د حاصلاتو د لا ډیرښت اټکل کیدای شي. د ننګرهار ولایت له یادو ولسوالیو څخه د راټولو شویو جلغوزیو حاصلاتو پروسس د جلال آباد ښار په یوه څنډه کې ترسره کیږي چې سلګونه نارینه او مېرمنو ته پکې د کار کولو زمینه برابره شوې ده. دغلته کارکوونکي نارینه او مېرمنې وایي دا لنډمهاله کارونه دي او حکومت باید د نړیوالې ټولنې په مرسته دوی ته د اوږدمهاله کارونو د برابرولو لپاره هڅې وکړي. د افغانستان جلغوزي چې توره طلا یې هم بولي دا مهال یوازې د هوایي دهلیز له لارې د چین هیواد ته صادرېږي. افغان سوداګر وایي که پر چین سربیره نورو هیوادونو ته د جلغوزیو د صادراتو زمینه برابره شي، د هیواد د اقتصادي خرازۍ سبب ګرځېدای شي. محمد آصف شینواره، تهران راډیو، جلال آباد.
د افغانستان کروندګرو د کوکنارو کر ته زیاته انګیزه لرلې ده. په افغانستان کې د کوکنارو په کر باندې بندیز کې د طالبانو نمایشي اقدام او ورپسې د اپیمو د بیو زیاتېدا د کوکنارو د کر لپاره د بزګرو انګیزه زیاته کړې ده. طالبانو د اپیمو د تولید د مخنیوي لپاره په افغانستان کې د نشه ییزو موادو په اخیستلو او خرڅولو بندیز لګولی، خو دغه فیصله د نشه ییزو موادو د بیو د 50% زیاتېدا سبب شوې ده. عمران خان د ټاکنو کمیسیون پر مشر د 10 میلیارډ روپیو تاوان دوا کړی ده. زمون خبریال راپور کړی د پاکستان په خونی لومړي وزیر او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان له بهره د وراغلو پیسو او سوغاتو یا تشوخانې په قضیه کې د ټاکنو کمیسیون پر مشر د 10 میلیارډ پاکستانی روپیو دوا کړی ده. د امریکا د الوتکو د رکول سولې ته تاوان رسوي. فارس خبری اژانس راپور کړی چین په استرالیا کې د امریکا د بم اچونکو الوتکو د رکېدل د ساړه جنگ د دوام او سولې ته د تاوان د رسېدا په لړ کې یو اقدام وبلو. امریکا د استرالیا په شمال کې د شپږو B-25 بم غورځونکو الوتکو چې اټومي وسلې هم لېږدولی شي د رکېدا فیصله کړې ده. خبرونه پای ته ورسېدل. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسي تبصره.
سیاسی تبصره در تروراندی کو چی سیمائیز مکانیزمونه پا جنوبی کافکاس که در توتری خوالی و حلار نمیگی. دیران خارجا وزیر حسین امیرو در راهیان لخپل ازربایجانی هبسنگ سرا پا تلیپونی خبرو که جوا تکرا. اسلامی ایران پا کافکاس که در اختلاف در حل سمالارا چرا پا در جمدر غند و سیمائیز مکانیزمونه که لطوی. حسین امیر عبداللهیان لجهون بایروب سرا پا تلیپونی خبرو که د دې خبرې په کولو سره چې ایران به در منستان او د ازربایجان جمهوریت ترمیان د مشکل د هواری لپاره خپلو حل زلو ته دوام ورکړي زیاته کړه. په سیمه کې د پردیو د هر ډول ځواک د راکېدل له سولې او ثبات او سیمه ییزو ملګرتیاو سره په تضاد کې چاره ده. په دې وروستیو اونیو کې د ازربایجان جمهوریت او ارمنستان ترمنځ پیل شوي تاوتریخوالی زیات شوي دي. دغه تاوتریخوالی د سپتمبر له 12 تر 14 له اوربند مخکې پیل شي او هر یو لوری بل د تاوتریخوالو د سختولو ګناهګار بولي. پینے حال کے دو روپا شورا تیرونے اویل سالویخت روپائی چرون کی درمنستان و ذربیجان جمہوریت پر گڑھ سرحد کے دسولی د ٹنگول پر ہدف سرا دغا ہیوا تورلگی ٹاکل شوی دا دغا زوکونا دا دواڑو ہیوادونو پر سرحدونو کی دراشی روسی هم د دواړو هیوادونو په سرحدونو کې د ډلهیز عملیا د تړون د سازمان د څارونکو د راکولو لپاره د چمتووالي خبر ورکړی دی. په همدې ارتباط ټاکل شوی ده د اکتوبر په 1 نیټه د روسی، ارمنستان او د اذربایجان جمهوریت مشران په سوچي کې کتنه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کلونو کې تجربې څرګنده کړې ده چې د اروپایي اتحادیې په شان د بهرنیو لورو رول لوبول او لاسوهنه د کافکاز د کړکیچ په واری کې غیشندون کې نه و او د اختلافاتو د حل سبب نه ده شوی. خو د ایران اسلامي جمهوریت د ګاونډي هیواد په توګه چې د کافکاز د بدلونو په حق لای انډوله سیاست پر مخ بیولې ده، د ارمنستان، اذربایجان جمهوریت او د روسیې په شمول په دغه سیمه کې له مختلفو لورو سره د پایدار سولې د ټینګولو په هدف سیاسي امنیتي تعاملاتو ته دوام ورکوي. د ایران اسلامی جمهوریت، د اذربایجان جمهوریت، ارمنستان په شمول د هیوادونو لازمکنیا بشپړتیا او حاکمیت په ملاتړ ټینګار لري او دا کړچار خپل دایمي سیاست بولي. د اسلامی ایران له نظره دغه تاوتریخوالي اختلافات وی خپل ځای سیمه ییز ملګرتیاو ته ورکړي او په کافکاز سیمه کې د ټولو لورو د ګټو د تامینولو سبب وګرځي. د خبرو اترو د پیلولو لپاره د حکومتونو سیاسي دره اراده او لسیمه ای چوکاټ استفاده چې د تاوتریخوالي د ختمولو او د اختلافاتو له واري سره مرسته کولی شي. په همدې اساس د ایران اسلامي جمهوریت د سیمې د هیوادونو په سرحدونو کې د هر ډول بدلون په نه منلو ټینګار سره د کافکاز په حق له د درې جمع درې په شان د سیمه ایزو ملګرتیاو او خبرتارو له لارې د ارمنستان او اذربایجان جمهوریت د اختلافاتو د واري غوښتونکي دي. د ایران خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان هم له خپل اذربایجانی همڅنګ سره په ټلیفوني خبرو کې یو ځل بیا د اوسنۍ کړکیچونو د حل لپاره د سیمه ییزې ملګرتیا پر ضرورت باندې ټینګار سره جوت کړه. موږ د سیمې امنیت له یو بل سره تړلې مقوله بولو. ایران اسلامی جمهوریت غږ او تاسو زموږ یو ساته سهرنی پښتو خبرونه اورئ.
د تاریخ
پاڼه
عزتمن اوریدون کو زما فاطمه می سلامونه و منی عزیزان و سم د تاریخ یو بل پانه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پویږی نن د نه ورځ یا سه شنبه د 1401 هجری لمریز کال د لړم د میاشتې لسمه نیټه ده چې د 1443 هجری قمری کال د ربیو ثانی یا دوهمې خور د میاشتې لشپږمې او د 2022 میلادي کال د نومبر له لومړۍ نیټې سره برابر ده. یو زر درې سوه نولس کاله پخوا د 1325 هجری قمری کال د ربیع ثانی د میاشتې په شپږمه نیټه د اموي لسم خلیفه هشام ابن عبدالملک کابو له شلو کالو ظالمانه حکومت وروسته مړ شو. هغه په 2 اویایم هجری قمری کال کې وزیږید او په 1305 هجری قمری کال کې د خلافت پر څوکۍ کښېناسته. هشام یو بخیل تاو تاریخجن او ظالم کس بلل شوی و چې په تیره بیا په شیعیانو باندې ډیر ظلم او د سخت زړه خاوند و. هغه د خدای د رسول المسیح حضرت امام محمد باقر علیه السلام سره مخالف و او هغه حضرت ډیر وزوراوه تر دې چې د هغه حضرت د وجل حکم هم صادر کړ. همداراز هشام د حضرت امام حسین علیه السلام المسیح د زید علی پاسون سخت وزاپه او حکم یې صادر کړ چې د هغه جنازه په اور وسوځوي. د دغه اموي خلیفه د حکومت په پړاو کې که څه هم د اسلامي ټاټوبیو په لویدیځ او ختیځ کې څه سیمی ونیول شوې، خو د هوشام د ظلم او ستم په وجه ګڼ شمیر پاڅونونه هم رامنځته شول چې د بني امیه د حکومت د نسکورېدا لامل شول، لکه څنګه چې د هغه له مرګه اووه کاله وروسته د دغه ستمګرې کورنۍ حکومت د عباسیانو په لاس پای ته ورسېد. شپک سوا اتویش کال پخوا د ات سوا شپړسم هجری قمری کال د ربیع الثانی د میاشتې په شپږمه نیټه یو ایرانی فاضل او ادیب میر سید شریف جورجانی په شیراز کې وفات شو. هغه په 1928 هجری قمری کال کې د ایران په شمال کې لننی ګورګان سره نږدې وزیږید. میر سید شریف په ایران کې د تیموري پړاو د پیلیدا لاستر او د هغه وخت د تکړه پو قطب الدین رازی له شاګردانو ګڼل کېده. ل میر سید شریف څخه ګڼ شمېر آثار په یادګار پاتې دي چې پکې رساله الکبرى فی المنطق او شرح مواقف قاضی عزالدین ایجی ته اشاره کولای شو. پنځه سوه دوه نوي کاله پخوا د اته سوه دوه پنځوسم هجري قمري کال د ربیع الثانی د میاشتې په شپږمه نیټه مشهور مصري مورخ ابن عیاس وزیږید. هغه به د خبرونو د نقل لپاره هغه په ساده نثر او په داسې ډول لیکل چې د محاورې په ژبه نقل کیږي او په هغو کې یې د ژبې د دستور قواعدو خیال نسته. دغه طریقې د ابن عیاس آثارو ته د ژبې پیژندنې او د عربۍ ژبې د بدلون له اړخه اهمیت ورکړی. د هغه تر ټولو مهم اثر له پخوا زمانې کابو د هغه د وفات تر کلونو پورې د مصر ټاټوبی د تاریخ په عکله د هغه بدای و ظهور فی وقای و دهور نومې کتاب دی. همداراز د مصر د سلاطینو د احوال د ودانیو د جوړولو پرانستل او د خطرناکو ناروغیو د رامنځته کېدو په عکله ارزښمن مطالب په دغه کتاب کې لیدل کیږي. یو سل اته کاله پخوا د دولس سوه درې نویم هجري لمریز کال د لړم د میاشتې په لسمه نیټه د لومړني نړیوال جنګ په بهیر کې ایران خپل بې پلویتوب اعلان کړ. په دغه جنګ کې د ایران بې پلویتوب د حکومت لخوا د ملي شورا د جرګې له تصویبې دا وروسته اعلان شو، خو د هغه وخت د واکمنانو سیاسي کمزوري د ایران کورنۍ ګډوډي حالات او په جنگ کې د ښکېلو هیوادونو پراختیا غوښتنه او جنگ جوړونه د دې سبب شول چې د دغو هیوادونو لخوا د ایران د بې پلویتوب پر خلاف ورزی وشي. په همدې وجه ایران د برطانیې، روسیې او عثماني ځواکونو د حملو هدف وګرځید او ایران ته زیات زیانونه ورسېدل. او لننه دوه څلوېشت کاله مخکې د دیارلس سوه نهه پنځوسم هجري لمریز کال د لړم د میاشتې په لسمه نیټه د ایران د هغه وخت د تیلو وزیر انجینیر محمد جواد توندګویان او د دغې وزارتخانې څو نور چارواکي د ایران په خاوره باندې د عراق له تیرې نه یوه میاشت وروسته په داسې حال کې چې د هیواد د جنوب د تیلي تاسیساتو د بیا کتنې لپاره دغې سیمې ته روان وو د عراقي تیرېګرو عسکرو لخوا وتښتول شول.
پوه بنسټا اقتصاد.
د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو خیرچاري عزیزانو، اوسم زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
صادق حسین
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوو چې په ایران کې د پوه بنسټ اقتصاد په اکله ځانګړي پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې د اوریدو فرصت ولرئ.
Thank you.
قدرمن اوریدونکو، حاضر دمه سرچینې د هیوادونو د صنعتي اقتصادونو بیخ بنای نه پیژندل کیږي او فکری پانګه د هغوی ځایناستی شوې ده. په همدې دلیل هغه مرکزونه او ادارې چې د پوهې پر بنسټ فعالیتونه کوي او په بنسټه شرکتونه نمول کیږي، په یوه هیواد کې د اقتصادي پراختیا لپاره مهم عامل ګڼل کیږي. په ایران اسلامی جمهوریت کې د پوهو بنسټ اقتصاد په پروګرام کې چې هر اونۍ خبریږي، تاسو له پوهو بنسټ اقتصاد د پوهو بنسټ شرکتونو او موسسو د اقتصادي ودې او د پوهو بنسټ اقتصاد د اړیکو په هکله خبرو.
ګران مو قدرمنو اوریدونکو، په تیرو پروګرامونو کې تاسو په ایران کې د څو پوهو بنسټ شرکتونو له فعالیتونو سره بلد شوی یاست. په نننی پروګرام کې به تاسو ته د ایران د صنایع برودتی آریا سرمایش پردیسان په بنسټ شرکت در معرفي کړو. د صنایع برودتی آریا سرمایش پردیسا په بنسټ شرکت په 1446 هجری لمریز کال، یعنی په 1918 میلادي کال کې د آریا د یخچالونو یعنی د فریجونو د جوړولو په نوم سره خپل فعالیت پیل کړ، او په هغه وخت کې د ډول ډول سړو خونو یعنی د کولد سټریچ یخچالونو او د صنعتي فریزرونو او د ډول پرانیستو یخچالونو جوړول په خپل اجنډا کې شامل کړل او په ټول ایران کې وویشل. دغه شرکت له هغه وخت راهیسې تر 1980 هجری لمریز کاله، یعنی تر 2008 میلادي کاله پورې خپل نمونه د نصار د یخچالونو د جوړولو صنایع برودتی بلوچیان او بخش پژوهشی او دفتر فنی مهندسی قائم ته بدل کړل، او نهایتا په 1980 هجری لمریز کال یعنی په 2008 میلادي کال کې شرکت صنایع برودتی آریا سرمایش پردیسان په نوم ثبت شو.
ډیرو خواږو اوریدونکو، شرکت دانش بنیان صنایع برودتی آریا سرمایش پردیسان په 1980 هجری لمریز کال یعنی په 2008 میلادي کال کې د تحقیقاتي او د پوهنتوني مرکزونو د غراد الکترونیکی د ګازو د تیلو د ګاډو د جوړولو د پوځي صنایعو د اړتیا وړ صنعتي او د لیبراتوارونو د پرمختللو تجهیزاتو د تولیدولو او د تعمیرولو په هدف سره جوړ شو. دا شرکت له 1995 هجری لمریز کال راسې د صنعتي تولید په بنسټ شرکتونو په پیرس کې شامل شوی دی. د ایران دغه شرکت د داخلي تولید د پیاوړتیا د سترو هدفونو ته د رسېدا په لړ کې څه د پاسه 1990 په تولیدولو او د څو اختراعاتو په رامنځته کولو بریالی شوی هم دی. د څه د پاسه 1000 قطعاتو یعنی پرزو جوړول چې د ایران د ننه نوې جوړې شوي، په ډیر پیچلي سیستم سره د تودوخې او د رطوبه د کنټرول کولو د نرم اوزار یعنی سافټویر تولیدول، او دغه را د قوي الکتروتم جوړول، او دغه را د تودوخې او د رطوبه د ازموینې د چمبرونو د لیدو د شیشې لپاره د بړاس د جوړېدازې د شیشې اختراع، په لږ شان غلطۍ سره د رطوبت او د تصبیع د کنټرول د سیستم اختراع کول، او د پوځي استعمال لپاره د ځانګړي کوټولیو چیلرونو او د کوټولیو ایر کنډیشنونو تولیدول، او د دفاعي سیستمونو په کار اچولو کې مشارکت دغه شرکت په بریاو کې شامل دي. د ایران د آریا سرمایش پردیسان په بنسټ شرکت د لیبراتوارونو او د چاپیریال د شرایطو د ازموینې د ډول ډول دستګاوانو او ماشینونکو تولیدونکی شرکت دی. په دغو ماشینونو کې د تودوخې د ازموینې محافظې، د تودوخې او د رطوبه د ازمیلو محافظې، د خلا د وچولو ماشینونه، د چودنې ضد وچونکي ماشینونه، د کنډنسرونو د یخ کولو چیلرونه، د لیبراتورونو چیلرونه، کوټلي چیلرونه، کوچني چیلرونه، ډیپ فریزرونه، د ازموینې کوټې، د وچي وغیره وغیره هوا سیستم شامل دي. په دوام کې د دغه شرکت د ځینو محصولاتو د معرفي کولو هڅه کوو.
د ایران د دغه شرکت یو محصول او تولید شوی شی د تودوخې د ازموینې د چمبر ماشین دی چې د تودوخې د محافظه د تودوخې د پایداری د چمبر د حرارتي ازموینې د محافظه او آب و هوا د ازموینې د محفوظ په نمونو سره پیژندل کیږي. دغه ماشین د ازموینې د محفظو یو ډول دی چې پکې د تودوخې د بدلونونو ازموینې ترسره کیږي. د تودوخې د ازموینې محفظه په منفی او مثبت فازونو کې د تودوخې د بدلیدا وړتیا لري. د تودوخې بدلیدا ته بیل محفظه په بیلابیلو ډولونو جوړیږي او په هغو کې د رطوبت د بدلیدا وړتیا امکان نشته، خو د تودوخې د ازموینې په چمبر ماشین کې له رطوبت سره یو ځای د تودوخې د بدلیدا ازموینې ترسره کیږي. د خلا ونه چې بل نوم یې د محفظې د فور خلا دی، په هغه کې د خلا د وچولو عمل ترسره کیږي. د دغه ماشین د انګریزي معادل نوم واکیوم اوون دی. د خلا وچولو ماشین یا د خلا اوون له چوردن، المونیوم او سټیل او نورو څخه په یوه چوکاټ یا یوه شی سره جوړیږي چې وکولی شي د خلا بره دباو په خپل بدن یعنی باډۍ کې د شکل له هیڅ ډول بدلولو پرته وزغمي. د ایران د آریا سرمایش پردیسان په بنسټ شرکت له 40 سانتیګراډ تودوخې څخه تر 200 سانتیګراډ تودوخې پورې د تودوخې د کنټرولولو په وړتیا سره په 10 میلی متر زخامت سره له المونیوم څخه جوړه شوې محفظه لري او د 10 میلی متر زخامت سره یوه نماتیدونکې شیشه او یو مخصوص قفل لري چې په دوه پړاویزه توګه به دروازه په خپل ځای کې فیکس کړي او هغه 10 سانتی متر پلن او 25 سانتی متر لوړ او 20 سانتی متر ژور ګټور اړخونه لري. د دغه ماشین یا دستګاه د بدنې یعنی باډۍ خارجي برخه له اوسپنې جوړه ده چې 0.1 میلی متر زخامت لري او رنګ یې هم الکترو سټاینیک دی او 3.5 سانتی متر پلنه او 45 سانتی متر لوړ او 43 سانتی متر ژور خارجي اړخونه لري. له دغه ماشین یعنی دستګاه سره د اوون یو میز او یو پمپ او یو واکیوم هم ورسره دی.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، دغه را د 14 زید وچوونکي ماشینونه چې د 14 زید په اوانون یا اوان ایکس باندې پیژندل کیږي په هغو وچوونکو ماشینونو کې شامل دي چې د تیلو د تولیداتو د چاودیدونکو موادو په شان د اور اخیستونکو موادو د وچولو او ګرمولو لپاره ترې استفاده کیږي. د 14 زید وچوونکي ماشینونه هماغه ډول چې له نوم څخه یې معلومه ده داسې شرایط برابروي چې پکې له تحریک او جراکي یعنی اور پرته د محفظې دننه د حرکت ورکولو عملیات ترسره کیږي چې د وچوونکي ماشین دننه د اور د لګیدا او چاودنې سبب نشي.
د ایران آریا سرمایه شرکت د ټیټې تودوخې د سړونکو سیستمونو د تولیدولو په زمینه کې په څه د پاسه 40 کلونو تجربه سره په ای‌ایکس‌سی ماډلونو کې ډیپ چیلرونه یا هم هغه د منفی صفر چیلرونه طراحي او ډیزاین کړی دي. دا ډول چیلرونه په صنعت کې د خاصو کارندوالو د کیفیت د ترلاسه کولو لپاره طراحي شوي دي. دا ډول چیلرونو د تودوالي محدوده او یا مثبت او منفی 80 سانتی ګراډ ده او په ټیټو درجو کې له 2 مثبتو څخه واخله تر 150 پورې ظرفیت سره د زیات او پراخ سړولو معیارونه لري. د ایران د دغه شرکت ای اکس سی چې لرونه د هایدروجنی سوانګو لپاره د صنعتي تودوخې د کنټرول د لارو چارو د وړاندې کولو د سیمی کنډکټرونو درملو ګاډو تیپ د استخراج او د سفارشي کارندوالی د پروګرامونو لپاره وړاندیز کیږي. د ایران آریا سرمایش شرکت ډیپ چلرونه د ډیر ځانګړي استخراج د کارندوالی لپاره یو ښه انتخاب دی چې په ټیټې تودوخې درجې کې په لوړه اندازه د سړولو ظرفیت ته اړتیا لري. دا ډول چلرونه له یو څخه تر دیرش کیلواټه ظرفیتونو څخه تولیدیږي او له یوه هوشمند نرموزار یعنی سافټویر او له ډیرو سنسرونو څخه په ګټه پورته کولو سره کولی شي استعمالوونکي کس ته په سیستم کې ټولې رامنځته شوې نیمګړتیاوې او د ماشین او دستګاه ټولې پټې او ښکاره زاویې وروښیي او د اطمینان ظریف هم ډیر زیات کړي. دا ډول چیلرونه په دې ډول طراحي او ډیزاین شوي دي چې له مود باس چینل څخه په ګټه پورته کولو سره کولی شي له کنټرول کوټې سره نږدې تعامل ټینګ کړي او د غراز کولی شي له هارډویر تکنیک څخه په استفادې سره استعمالوونکي کس ته زیات لاسرسی وړاندې کړي. د وچې هوا سیستم چې په رطوبت ختمونکي او د شبنم ضد نمونو باندې هم یادیږي داسې سیستم دی چې د محفظې دننه د رطوبت د اندازې د کمولو او د هوا د وچولو لپاره کارول کیږي. د ایران د اریا سرمایش تولید شوی د وچې هوا سیستمونه په دریو ډولونو زیات فشار، کم فشار او ترکیبی برخو کې وړاندې کیږي. د وچې هوا سیستم بیلابیل کارندوالی لري چې پکې د تخصصي رنګونو لګولو او تیب په څیر مصارفو او د تودوخې د ازموینې د چمبرونو په شان چارو ته چې په یو وخت د مثبتو او منفي تودوخې د ازموینې د ترسره کولو توان ولري اشاره کولی شو. د بلګې په توګه د رنګ د لګولو په وخت د باد د پمپ د زیات د باو په دلیل د تقدیر شوي ذخیره جوړولو په مخزن یعنی لوښي کې کوټلي هوا او خروجي هوا له لوړ رطوبت او کله ناکله د اوبو له ترکیب سره یو ځای وي او په پیستوله یعنی لوښي کې له رنګ سره د دغه مرطوب هوا یو ځای کېدل د داغ د رامنځته کېدا یا د رنګ د بهېدا سبب شي. وچه هوا په روغتونونو او د غراز د لمبو وهلو په وخت د سا اخیستلو د ګاز په توګه کارول کیږي. په ازمایښت ځایونو یعنی لابراتوارونو کې د ازموینې په محفظو کې د نسبي رطوبت د کمولو او په کوچني اشل کې د لابراتوارونو د کیټونو د تولیدولو لپاره استعمالیږي چې په دغه آخري مورد کې د ازموینې د کیټ د تولید د فضا د ستروالي په بڼه کې د وچولو په کوټو کې له رطوبت ضد یا ډي هیومیډی فایر سیستمونو څخه هم استفاده کیږي.
د تهران رادیو ګران اوریدونکو له مالتیا ډیره ډیره مننه. تر بل پروګرام پورې چې بیا به هم په ایران کې له 62 شرکتونو سره آشنا شئ. تاسو په متعال خدای سپارو.
خات او آباد اوسئ. لویدیځ آسیا په تیره اونۍ کې د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. لویدیځ آسیا په تیره اونۍ کې د لړۍ له تازه برخې سره زه فاطمی له خپل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوم. دوستانو، په نننی پروګرام کې لومړی د عراق بدلونونه او ورپسې به د فلسطینیانو پر خلاف د نیواګر صهیونیستي رژیم جنایتونه جاجو. هیله ده چې تر پای را سره ملو اوسئ.
عزتمن اوریدونکو، د عراق نوی پارلیمان تیرې پنجشنبې ورځ د هیواد نوی کابینې ته د باور رایه ورکړه. د عراق نوی ولسمشر محمد شیا ال سوډانی د هیواد د نوی کابینې د جوړولو د دندې نه ترلاسه کولو دوه اونۍ وروسته خپله کابینه پارلیمان ته معرفي کړه او پارلیمان هم ټولو غړو ته د اعتماد رایه ورکړه. ال سوډانی د جمعې په مازیګر په یو لړ ځانګړو دستورو کې په بغداد کې د عراق د وزیر اعظم مانې ته لاړ او له مصطفی الکاظمي سره له کتنې وروسته د وزیر اعظم څوکۍ په رسمي توګه ترلاسه کړه. هغه د دغه مقام نه ترلاسه کولو سمدستي وروسته د کابینې غونډه جوړه کړه. شیاد سوډانی او د هغه د کابینې ټولو غړو ته د عراق د پارلیمان د اعتماد رایې له دیارلس میاشتې بندونو د وتلو او لپاره د عراق د سیاسي ډلو د هوډ ښودنه کوي. په نوي کابینې کې د عراق مهمې سیاسي ډلې ونډه لري. د عراق د نوې کابینې جوړېدل له پراخو کورنیو او بهرنیو غبرګونونو سره مخامخ شول. د عراق د مقتدا سر ډلې پرته زیاتره مشهورو سیاسي ډلو د نوې کابینې د جوړېدا هرکلی کړی. د عراق د کردستان سیمې مشر نچروان برزنی د عراق نوي وزیر اعظم محمد شیا ال سوډانی ته له پارلیمانه د باور رایه د ترلاسه کولو مبارکي ورکړه او په یوه خبره پاڼه کې وویل، هیله من یو چې دا لوړ ګام د عراق د خلکو د کړاوونو د ختمولو او د ستونزو او کړکیچونو د هوارولو او همداشان په هیواد کې د اقتصادي پراختیا، خدمات رسونو او د امنیت او ثبات یوه پیلمه وګرځي.
همداشان د امریکا د خارجه وزارت ویاند نید پرایس په یوې خبرپاڼې کې د عراق د نوې کابینې له جوړېدو په هرکلی سره وویل، واشنگټن د عراق خلکو ته د خدماتو رسونې د شوالي او د ستراتیژیکې ملګرتیا په چوکاټ کې د یو امن، باثباته او د اهمیت خاوند عراق لپاره له نوي حکومت سره ملګرتیا ته تیار دی. پرایس زیاته کړه، د عراق خلک د اقتصادي فرصتونو، د فساد د ختمېدو او د عمومي خدماتو د شوالي وردي او امریکا تر کنټرول لاندې د وسلو د راتلو او د رسمي حکومتي ارګانونو تر حد ته محدودېدو په اکله د عراق د نوي وزیر اعظم د ژمنې هرکلی کوي. د عربستان پاچا سلمان بن عبدالعزیز هم د عراق وزیر اعظم محمد شیا ال سوډانی ته له پارلمانه د باور رای په ترلاسه کولو کې د مبارکۍ پیغام ولیږه. د عربستان پاچا له دغې باور رای د خوښۍ په څرګندولو سره د هغه لپاره د کامیابۍ او د عراق د ولس لپاره د لا زیات پرمختګ او ترقۍ ارزو وکړه. په عین حال کې د عربستان ولیعهد محمد بن سلمان هم ال سوډانی ته په یو پیغام کې د هغه لپاره د بریالیتوب او د عراق د ولس لپاره د ودې او پرمختګ هیله وکړه. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر سید ابراهیم رئیسی هم محمد شیا ال سوډانی ته په یو پیغام کې د وزیر اعظم دستر مسؤلیت د ترلاسه کولو او د پارلمان د اعتماد په رای سره د عراق د حکومت د جوړولو مبارکي ورکړه او د عراق د ودې او ترقۍ په لړ کې د نوي حکومت لپاره د کامیابۍ په هیله سره ټینګار وکړ چې د آباد، خپلواکه او د مثبت او رغنده رول په لوبولو سره د پیاوړي عراق شتون د سیمې په امنیت کې اغیزناک ثابتېدلی شي.
وګوره دونکو د عراق حکومت له یو لوړ مهمو ننګونو سره مخامخ دی. شیبا السوډانی د پارلیمان د باور رای په غونډه کې له هغوی نه ځینو ته اشاره وکړه او په اقتصادي، اجتماعي، انساني او د ژواک چاپیریال په برخو کې راغونډ شوي کړکیچونه یې د نوي حکومت د مهمو چیلنجونو په توګه یاد کړ. هغه همداشان د فساد، د حکومت د کمزورتیا، د بېوزلۍ او د بیکارۍ د زیاتېدا او د خدماتو د کمزورتیا وبا یوه بله مهمه ننګونه وبلله. د عراق نوي وزیر اعظم په دې خبرې سره چې د عراق لستر او لس سره رښتونې ژمنه کوي چې د ستونزو د ختمولو او د حکومت د کامیابۍ لپاره به خپله پوره پوره هڅه وکړي ټینګار وکړ. د فساد وبا چې ټولې برخې ککړې کړې دي د کورونا له وبا ډیره خطرناکه ده، ځکه چې د حکومت د کمزورۍ، د فقر او بیکارۍ د زیاتوالي او د خدماتو د خرابېدا لامل شوې ده. ځکه د حکومت پروګرام له دغې وبا سره د مبارزې لپاره پرېکنده سیاستونه او پروګرامونه لري. په عین حال کې په بغداد کې د ملګرو ملتونو پلاوی هم د نوي حکومت له جوړېدا د هرکلي تر څنګ وایي د عراق نوی حکومت له داسې خطرناکو ننګونو سره مخامخ دی چې پرېکنده اقدامات غواړي او په دغو اقداماتو کې له فساد سره مبارزه، د اصلاحاتو اجرا، ټولو خلکو ته د مناسبو خدماتو وړاندې کول او جنایتکارانو ته سزا ورکول او د غیر حکومتي وسله والو ډلو کنټرولول شامل دي. که څه هم د عراق نوي لومړي وزیر په څرګندونو کې د صدر ډلې په هکله هیڅ ونه ویل شول، خو داسې ښکاري چې په نوي ولسمشریزو او د وزیر اعظم په انتخاباتو کې د صدر ډلې له ماتې سره سره د دغه ډلې ټولنیز او سیاسي ظرفیتونه بیا د یوې جدي سیاسي ننګونې او الټرنیټیو په توګه د عراقي چارواکو د پام لرنې وړ وګرځي. په حقیقت کې سیاسي ثبات د ستنېدا او د محمد شیال سوډانی د کار د دوام تر ټولو ستر خنډ د صدر ډلې په لویان دي، چې داسې ښکاري د هغوی اوسنۍ چوپتیا یو تاکتیک دی او دې ته په پام سره چې نوي کابینې د ځان لپاره یوه ماتې ګڼي د وخت په تېرېدا سره ټولنیزې ګډوډۍ رامنځته کړي.
اخوا د اسرایلی پوځیانو لخوا د نابلس د معاصرې دوام د لویدیځې آسیا د تېرې اونۍ یوه بله مهمه پیښه وه. د اردن سیند په لویدیځه غاړه کې د نابلس د محاصرې له شلو ډېرې ورځې وشوې. صهیونیست رژیم په نابلس کې د مقاومتي عملیاتو د پراختیا او د دغه ښار په آرین الاسود کې د دغو ډلو د کسانو د شتون په پلمه هغه په کلکه کلا بنده کړې ده. تېره اونۍ هم د اسرایلي پوځیانو او فلسطینیانو ترمنځ نښتې کې څو فلسطینیان شهیدان شول. د ملګرو ملتو د بشري حقوقو لوړ کمیشنر د لویدیځې آسیا د بدلونونو د څیړنې لپاره د امنیت شورا په غونډه کې وویل اسرایلي پوځیانو د روان کال له پیل څخه په لویدیځ غاړې او نیواکي قدس کې د شپږ ویشت ماشومانو او پنځه ښځو په شمول 113 فلسطینیان شهیدان کړي دي. د لویدیځ غاړې په نابلس ښار کې د آرین الاسود په نامه د نوې ډلې جوړېدل په تیرو دوو میاشتو کې په لویدیځ غاړې کې د مقاومت له پیاوړتیا او تر غزې ترانګې له محدود نه پاتې کېدو د صهیونیستي رژیم د ویرې سبب شوي دي. د دغې ډلې جوړېدل ښودنه کوي چې مقاومت په جدي توګه د غزې له ترانګې تیر شوی او د فلسطین نورو سیمو ته رسېدلی دی. د نابلس محاصره له هر څه زیاته د فلسطینیانو د مقاومت د نوې څپې په وړاندې د قدس د نیواکر رژیم د ناتوانۍ بیانونکې ده. د فلسطین د اسلامي جهاد غورزنګ عمومي منشي زیاد النخاله د اردن سیند په لویدیځ غاړې کې د مقاومت نوې څپې ته په اشاره سره باوري دی چې د نابلس محاصره د دغې څپې په وړاندې د اسرایلو د ناتوانۍ بیانونکې ده. هارتس سیهونیستی ورزبانی پا یو ریپورت که ولیکل دا سیهونیستی ریژیم دا پاوز لخوا دا اردون دا سیند پا الویدیز غاره که دا پروت نابلوس خار کلابندولو پا دا غخار که دا مقاومت پا لرکی دا فعالیت کون که عرین الاسود دا دلی محبوبیت دا فلسطین دا خلگو پا نیست دیر زیاد کرده. د دغه سیهونیستی ورزبانې په رپورت کې راغلی دی چې په پراخه پیمانه د ځواکونو د دیره کولو او نابلس خار په لویدیځې دروازه کې د سړکونو د بندولو لپاره خنډونه جوړول له دوهمې انتفاضې نه تر اوسه پورې نه و لیدل شوي. د دغه رپورت پر اساس د نابلس خار خلک په دې باوري دی چې د قدس د نیواکګرو لخوا د دغه خار کلابندي په امنیتي اقداماتو پورې هیڅ اړه نه لري، بلکې یوه ډله ییزه سزا ده چې د ښار د اوسیدونکو د تسلیمولو په هدف یې ورکوي.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، لویدیځ آسیا په تېره اونۍ کې دغه پروګرام په همدې ځای کې پای ته ورسېده. له تاسو اجازه غواړو.
خدای مو مل او ملګری شه.
Thank you.